أنا مصطفى صديقي وقت بافن سنكي ذا سهار أعتبا جيشوي من چهار شنبه ده سنبولیت ویشتمه ده دیر لسو و نویم کال سنبولیت ویشتمه ده سپتمبر نولسمه دوزر وات لسم کال پا ده خبری پروگرام که آوری چه ده افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار هند تروان شوه ده او تمده حال تا ده هند صدر اعظم نریندرا مودی سره وګوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان به هم په سعودي عربستان کې وی او حال تا به ده سعودي عربستان له چارواکو سره خبری وکړي. نور مسائل هم لرو خو تر سره مخکې ده افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه سرته کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ په رسمي سفر د هند پلازمینې نوې ډیلی ته روان شو. د افغانستان د کورونا چارو وزیر وایس برمک وایي که معترضان اجازه ورنکړي چې په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلو کمیسیون سیمه ییز دفترونه خپل فعالیت پیل کړي، نو پولیس به بالاخره مجبور شي چې له زور کار واخلي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په پولند کې د امریکا د دایمي پوځي حضور په اړه د دغه هیواد پر غوښتنه غور کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ په رسمي سفر د هند پلازمینې نوې ډیلی ته ولاړ. دا خبره د ارګمانی نن سهار په یو بیان کې کړې. په بیان کې راغلي چې تمه ده جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هند له لومړي وزیر نریندرا مودي سره په کتنه سربیره نن مازدیګر د هند بنسټ له لوري په برابر شوي مراسمو کې هم خبرې وکړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی بیا پرون ماښام ازادي راډیو ته ویلي و چې له هندي چارواکو سره به د ولسمشر بحثونه په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دوه اړخیزو همکاریو په زیاتولو او همدارنګه د تجارتي او ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا متمرکز وي. د افغانستان د کورونی چارو وزیر وایس احمد برمک وایي که معترضان اجازه ورنکړي چې د په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلو کمیسیون سیمه ییز دفترونه خپل فعالیت پیل کړي، پولیس به بالاخره مجبور شي چې له زور کار واخلي. ښاغلی برمک چې مزار شریف ته سفر کړی و دا خبره پرون ماښام په یو خبري غونډه کې وکړه. په داسې حال کې ښاغلی برمک دا خبره وکړه چې د لوی ملي ائتلاف په نوم د سیاسي ټلوالي پلویانو دا مهال په کندهار او بلخ ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلو کمیسیون سیمه ییز دفترونه تړلي دي. راپورونه وایي د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې د استوګنې پر سیمه د هوان د یوې مرمۍ لګیدو 15 ماشومان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي. د اروزګانو د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین توخی په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي ترینکوټ ښار له ابردي سیمې ورته د پیښې 15 جسدونه او دوه ټپیان ور وړل شوي چې ټول ماشومان دي. د پیښې په قربان شوي ماشومانو کې یو هلک او نورې نجونې دي. د اروزګان امنیتي مسؤلونو په دې اړه ازادي راډیو ته له څه ویلو ډډه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په پولند کې د امریکا د دایمي پوځي حضور په اړه د دغه هیواد پر غوښتنه غور کوي. ډونالډ ترامپ دا خبره پرون سه شنبه په سپینه ماڼۍ کې د پولند له ولسمشر اندري دودا سره په لیدنه کې وکړه.
پولند از ویلینګ ټو میک ا وری میجر کانټریبیوشن فور دی یونایټډ سټیټس ټو کم ان
او پولند غواړي له امریکا سره ډیره لویه همکاري وکړي څو په غیواد کې حضور ولري او دا یقینا هغه څه دي چې غواړو په اړه بحث وکړو. هغه یې دا غواړي او موږ به پرې بحث وکړو. پولند تر اوسه څو ځلې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کړې او د $2 میلیارډ په ارزښت د یوې پوځي اډې د رامنځته کولو وړاندیز کړی. روسیا د اروپا په ختیځ او پولند کې د امریکایي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کوي او وایي د ناټو او امریکا د حضور پراختیا د سیمې ثبات ته ګواښ پېښوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دغه هیواد د هغې الوتکې په نسکورولو کې اسرائیل لاس نه درلود چې له سوریې روسیې ته ستنېدله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه شنبې په ورځ په موسکو کې د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د لیدنې پر مهال وویل د هیواد د دې الوتکې نسکورېدلې یو خواشینونکی تصادف و. د 2015 کال په نومبر کې د ترکیه یوې جټ الوتکې زموږ یو الوتکه په قصدي توګه نسکور کړه، خو اوس دا پیښه یو خواشینونکی تصادف دی. د اسرائیلو جټ الوتکې زموږ الوتکه نه ده په نښه کړې. تر دې مخکې د روسیې دفاع وزارت ویلي وو د دوشنبه پورز ناوخته د روسیې یو ایلوشن شل ډول الوتکه چې د سوریې له دقیع څخه د ستنېدو په حال کې وه رادار ورکه شوه. د دې الوتکې ټول 15 سورلۍ د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي. د سې شنبې د ورځې په پیل کې د روسیې دفاع وزارت اسرائیل د پیښې مسؤول وباله او ویې ویل د دې روسیې الوتکې د په نښه کولو غچ به واخلي. خو وروسته ولسمشر پوتین د روسیې د دفاع وزارت دا خبره رد کړه. اسرائیل په خپله هم د روسیې الوتکې د نسکورولو پیښه رد کړې. او په عربي متحده اماراتو کې د کرکټ د آسیایي جام په روانو سیالیو کې به نن یوه مهمه لوبه د هندوستان او پاکستان ترمنځ وشي. دواړه ټیمونه په اے ګروپ کې تر اوسه د هانګ کانګ په وړاندې برلاسي شوي. تمه کېږي چې د پاکستان صدر اعظم او د دې هیواد پخوانی کرکټر عمران خان به هم په دوبۍ کې د دې لوبې نندارې ته ورشي. پاکستان او هندوستان دواړه د دې جام نیمه پای لوبې ته لاره موندلې. په آسیا جام کې دوی له یو بل نه 15 لوبې ګټلې او د نننۍ لوبې ګټونکی به د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ سرسخته سیالي هم له یو بل سره لري. مخکښ ټیم په ډاګه کړي. په ای ګروپ کې بیا د پنجشنبې په ورځ د افغانستان او بنګلادیش لوبه پلان شوې ده. افغانستان او بنګلادیش دواړه له بی ګروپه د آسیایي جام نیمه پای لوبه ته وتلي دي. خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن نوې ډیلی ته ولاړ.
سفر یک روزه است. صدر اعظم هند ملاقات میکنه. موضوعش روی همکاری های تجارت و ترانزیت هند افغانستان هست و همچنین در رابطه به صلح و ثبات منطقه صحبت میکنه.
فرا کې امنیتی وضعیت ډیر زیات د اندېښنې وړ بلل شوی دی. خلک وایي چې امنیتی وضعیت په خرابېدو دی او چارواکي باید ورته پام وکړي.
ټک ټک دی ګورش په خوب نست فارش په لاس پیندل سمې کې وضعیت ډیر خراب.
نور مهم مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به اونیزې خبرونه تاسو ته وړاندې شي. له موږ سره پاتې شئ. بیا مهم سهار بخیر. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار نوی ډیلی ته ولاړ. ښاغلی غنی به د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره د افغانستان او هند په دوه اړخیزو مسایلو او د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وکړي. په دې اړه پام وکړئ د اجمل اهند رپورټ ته.
هندوستان ته به د افغان ولسمشر اشرف غنی دا سفر یو ورځنی وي. په ترڅ کې به نوموړی د هند له صدر اعظم نریندرا مودی او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. دا ولسمشر د ویندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی د سی شنبه په ماخام ازادي رادیو ته وویل د دواړو لورو ترمنځ باسونه به د دواړو خیزو اړیکو پر پراختیا متمرکز وي.
هغه
مرتضوی وایي ولسمشر د هند صدر اعظم سره ګوري. د افغانستان سره تجارتي او ترانزیتي اړیکو په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو به خبرې اترې وکړي. همدارنګه د افغانستان ترانسپورت په دوامداره پراختیا کې د هند ظرفیتونو په اړه به هم وغږېږي. په دې برخه کې د هندوستان تجربې زموږ لپاره ګټورې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی به نن غرمه مهال د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره وګوري او د امنیتي او سیاسي مسلو سربیره به دواړه د چابهار د بندر د پروژې په اړه هم خبرې وکړي. هند د ایران د چابهار بندر له لارې غواړي افغانستان او منځنۍ اسیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه کړي او دې هیواد د همدې هدف لپاره په چابهار بندر کې پانګونه کړي. هندی رسنۍ وایي د افغانستان او هند مشرانو له نننۍ غونډې ډېرې تمې کېدی شي ځکه دواړه هیوادونه خپلو کې نږدې اړیکې او ډېر مشترکات لري. هند او افغانستان دواړه ګوندي پاکستان ملامتوي چې پر خپله خاوره د هغه ترهګرو ډلو پر ضد اقدامات نه کوي چې په هند او افغانستان کې په بریدونو او نامنیو کې په لاس لرلو تورن دي. په نوې ډیلي کې سرچینو ویلي دواړه هیوادونه ښایي د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو په شمول خپلو کې هغه پراختیايي تجارتي او امنیتي پروژې هم وڅېړي چې د دواړو هیوادونو لپاره مهمې دي. هندوستان له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړې او غواړي نورې هغه پروژې هم معلومې کړي چې کابل پکې د نوې ډلې همکارۍ ته اړتیا لري. هندوستان په تیرو 12 کلونو کې له افغانستان سره نږدې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې او په دې هیواد کې د افغانستان د پارلمان د ودانۍ په شمول د سلما د بند په څیر لویې پروژې تمویل کړي. وس نوې ډلې موافقه کړې چې د شاتوت د بند په پروژه، د کابل لپاره د څښاک د اوبو په پروژه، د چاریکارو ښار ته د اوبو په رسولو او له پخو سړکونو سره د بامیان د بندي امیر د سړک وصلولو کې به له افغانستان سره مرسته کوي. هندوستان په مجموعي ډول غواړي د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې په راتلونکو 5 کلونو کې 146 پروژې عملي او تمویل کړي. د افغانستان ولسمشر او د هند صدراعظم نننۍ خبرې اترې د دې پروژو د کار په چټکتیا کې مهمې ګڼل کېږي. چارواکی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی هندوستان ته د هند صدر اعظم د هغې بلنې له مخې سفر کوي چې تیره اونۍ په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وجی گا خالی کابل ته د سفر پر مهال ولسمشر غنی ته سپارلې وه. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر به د چهارشنبې د ورځې په ماښام د هندي چارواکو سره تر لیدنو کتنو او یو لړ اسنادو تر لاسلیک وروسته بیرته کابل ته ستون شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له هغه سیاسي احزاب او وګړو چې د ټاکنو د پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لري او اوسې په ولایتونو کې ټاکنو خپلو کمیسیون دفترونه بند کړي غواړي خپل نظریات او غوښتنې د مدني میکانیزمونو په پام کې نیولو سره مطرح کړي. د کورنیو چارو وزیر وایس برمک تیر ماښام مزار شریف کې یو خبري کانفرنس ته وویل که دا ستونزه حل نشي او د اړتیا په صورت کې به پولیس د قانون له مخې د ټاکنو خپلو کمیسیون دفترونه په برته پرانیزي او په دې برخه کې به مداخله وکړي. په دې اړه د مجیب الرحمن حبیبزی رپورت ته غوښی.
د کورنیو چارو وزارت د سیاسي ګوندونو او له هغه متحرسانو چې د ټاکنو خپلواک مسؤلو ولایتي دفترونه یې بند کړي غواړي چې خپلې غوښتنې او وړاندیزونه د مدني میکانیزمونو په پام کې نیولو سره مطرح کړي. د کورنیو چارو وزیر وایس برمک د سه شنبه په ماښام مزار شریف کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې احزاب او سیاسي ګوندونه نه باید د یو مستقل بنسټ کوم چې یوې ملي پروسې ته کار کوي د فعالیت مخه ډپ کړي. ښاغلی برمک زیاته کړه که متعارضان اجازه ورنه کړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون صحوي دفترونه خپل فعالیت له سره پیل کړي نو په وروستۍ هڅه کې به پولیس د ستونزې د حل په خاطر د قانون لمخه نظامی مداخله وکړي.
طبعا در اخرې نقطه پولیس و نیروی امنیتی خصوصا پولیس مجبور هستن که مطابق قانون باز
طبعا په پای کې امنیتیز واکونه خاصتن پولیس مجبور دي چې د قانون لمخه د کمیسیون د فعالیت لپاره چې یو مستقل او ملي بنسټ دی لاغم لاټړ وکړي. که زموږ دوستانو سره اندېښنه موجوده و بیا پولیس اړ دي چې مداخله وکړي. د کورنیو چارو وزیر دا خبرې داسې مهال مطرح کوي چې څو ورځې وړاندې د لوی ملي ائتلاف پلویانو په څلورو لویو ښارونو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه بند کړل. په هرات کې تر هغه وروسته د ټاکنو کمیسیون صحوي دفتر خپل فعالیت لسره پیل کړ چې پولیسو د احتجاج کوونکو د تیتولو په خاطر لا قهریه ځواکه کار واخیست. خو په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر لا هم د احتجاج کوونکو لخوا بند دی. په بلخ کې د یاد کمیسیون مشر فضل احمد حیاتی وایي سره له دې چې نوموړي د کمیسیون د فعالیت د بیرته پیلېدو په خاطر د ولایت مقام له دفتر او د امنیه قمندانۍ څخه د مرستې غوښتنه کړې خو دواړه لوري د یادې مسلې د حل په خاطر بې پامه دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چی یا مماتو په هیواد کې د ټاکنو د ترسره کېدو په وړاندې اصلي ګواښ امنیت بللی او ویلي دي چې په افغانستان کې د ټاکنو د موافقانه ترسره کېدو په خاطر هر راز مرستې ته چمتو دی. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو د پروګرام په دغه برخه کې به کابل ته ورشو د افغانستان د ولسی جرګې غړي د زمکو د غصب په اړه باندې خبرې کوي. د دغه کمیسیون د ولسی جرګې د فساد سره د مبارزې کمیسیون یو غړي سرور عثماني پرون ازادي راډیو ته وویل عدلي او قضایي ارګانونه په خپله په فساد کې ډوب دي او نشي کولی دغه قضیه وڅېړي. اخوالیو سرنولي دا شانتورونه ردوي او وایي هره قضیه چې دوی ته وسپارل شي په جدي توګه څېړي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون وایي د هیواد عدلي او قضایي ارګانونه دا توان نه لري چې د ځمکو د 3,800 غاصبینو هغه لیست افشا کړي چې د ځمکو د خپلواکې ادارې لخوا دوی ته سپارل شوی دی. د ولسی جرګې له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون غړي سرور عثماني فراهي د سه شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل د ځمکو غاصبین اکثره له مافیایي کړیو سره تړلي زورواکي دي او حکومت محاکمه کولی نه شي.
موجوده ضعیف حکومت دی حکومت د قانون نشي تطبیقول خپل فساد ورګانه از یک قضیه فساد غرق دی نشي کولای چې حکومت د قانون تطبیقي یا غاصبین زورور چې کوي مافیا دي په ټول افغانستان دوی قدرت نه لري چې د دې څخه پوښتنه وکړي یا دوی محاکمه کړي.
د افغانستان د ځمکو خپلواکي ادارې په دې وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د هیواد په 3 ولایتونو کې 1.2 میلیونه جریبه دولتي ځمکه سروې کړې ده. دغه ادارې ویلي چې په هیواد کې د 1.6 میلیونه جریبه دولتي ځمکو د 3,800 غاصبینو نومونه د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. د راپورونو لمخې د ځمکو خپلواکي ادارې د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخې د روان مریض کال د حمل د میاشتې په اتمه د هیواد په 3 ولایتونو کې د دولتي ځمکو او عامه ملکیتونو ارزول پیل کړل. په خاطر دې یاد ادارې ویلي وو چې په ټول هیواد کې شاوخوا 1,600,000 جریبه دولتي ځمکه زورواکو او عادي خلکو غصب کړي چې له دې اندازې نه په تیرو 3 کلونو کې شاوخوا 15,000 جریبه دولتي ځمکه بیرته دولت ته راړول شوې ده. د افغانستان لوی سرنوالۍ د ځمکو د غاصبینو د لیست په اړه چې د ځمکو د خپلواکې ادارې لخوا ورسپارل شوی څه نه وایي خو ټینګار کوي کومې قضیې چې دوی ته سپارل شوي په جدي توګه څېړل شوي دي. د لوی سرنوالۍ ویاند جمشید رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قضایه
هست از طرف اداره بر نهاد عدلی قضایی پرستاده شده. سارنوالی جز از نهاد دموبل دزمک و دغز قضیه چه ده هاگ اداره لخواه کم و عدلی و قضایی ارگانون تا لیگل شوی لوی سارنوالی یو جز ده. عدلی و قضایی بنسوتون ده کده غند سیستم لری چه امنیتی و کشفی ارگانون لوی سارنوالی او ستر محکمه پک شامل ده. پداغ ویلشم کم قضیه چه دزمک ده اداره یا ده امنیتی و کشفی ارگانون لخواه دوی تا رسیدلی ده دوی لخواه ورت په جدی او غوسه‌توګه رسیدگی شوه ده.
په جدیت او قاطعیت رسیدگی شوه.
خاغلی رسولی دا تورونه رد کړل چې ګواکې عدلی او قضایي ارګانونو د فساد د قضیو پر وړاندې جدي مبارزه نه ده کړې. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان وایي چې د ځمکو د غاصبینو د قضیو د سیړلو لپاره باید یو ځانګړې محکمه جوړه شي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات وایي لوی سارنوالۍ ته د ځمکو د غاصبینو د نومونو سپارل ابتدایي پړاو دی. دی وایي د داسې قضیو د سیړلو لپاره د ځانګړې محکمې جوړول ضروري دي او له سیړلو وروسته باید حکومت د محاکمو وروستۍ پریکړې په جدي ډول پلي کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي رادیو ته غوښته فرا ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت اندېښمن کړي. لبلې خوا یو امنیتي پلاوی هم دغه ولایت تللی و څو امنیتي وضعیت وڅېړي. دغه پلاوی ژمنه کړې چې ژر به تغییرات راولي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت له فرا دغه رپورټ رالیږلی.
په فرار کې دولت د وسلوالو مخالفانو پرله پسې بریدونو او افغان ځواکونو ته د زیاتو تلفاتو او اوښتو دغه ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. خلک وایي له یوې خوا ورځ تر بلې دولت د وسلوالو مخالفانو بریدون ډېرېږي او له بلې خوا مرکزي دولت هم د فراه ولایت امنیت ته پام نه کوي، نو ځکه دوی اندېښمن دي.
خراب و بدبختی شهر.
اوضاع امنیتی قابل قبول بر ما نیست واقعیت باشه. بسیار نارامی بسیار زیاد بیش از حد است. هیچ کس شب تا صبح بگیم خواب نداره، همگی نارام هستند.
لبل خواب افراد که ناسم امنیتی وضعیت ده هیواد پل ویدیز جون که امنیتی چارواکر کل ترسو ده ولایت ده سه شمی پاورت سفر وکری او ده ولایت امنیتی وضعیت وستیری پل ویدیز جون که دوست و وم زفر قلو اردو عمومی قماندان محمد ناصر دایت او نور امنیتی چارواکو ده فرا ولایت ده امنیتی وضعیت چرور لپاره ده ولایت راغلی دی. محمد ناصر مهری ده فرا ده والی بیاند وای چې ده پلاوی په فرا ولایت کې ټول امنیتی خلاوی چیرلی او ډیر ژر به ده ولایت ده امنیت ده تمیدو په برخ کې عملی ګامونه واخیستل شي. هغه وایي چې په فرا کې به نوي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شي او همدار شان بهرنیو ځواکونه انجمنه کړی چې دلته به یو نظامي هډه جوړوي. د دونوال چې واځي په روان اونۍ کې په فرا ولایت کې تر څلوېشو زیات امنیتي ځواکونه دولت د وسوال مخالفانو په بریدونه کې دغه ولایت په بلا بلوک په شرود او قلیکا ولسوالۍ کې وژل شوي دي. همداشان کله ناکله د فرا ولایت په ښار کې هم د شپې لخوا د ډزو غږونه اورېدل کېږي او دې کار هم خلک اندېښمن کړي دي. وبلل چې لوړ پورې امنیتي چارواکي به د فرا ولایت امنیتي وضعیت ته څومره پاملرنه وکړي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو له تبصرو سره.
ډیلی بیسټ خپرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. فاکس نیوز په افغانستان کې د ټرمپ د پاتېدو لپاره د جنرال پټه وسله. ډیلی بیسټ دا مسله څېړلې ده چې څه شی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ته وهڅاوه چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د حضور له ادامې سره موافقه وکړي. ترامپ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مبارزې پر مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له پاتېدو سره مخالفت کاوه. د خبرونې په باور د جولای په میاشت کې د امریکایي، بریتانیایي، ایټالیایي او یو شمېر نورو هیوادو چارواکو پر دې طرحو خبرې وکړې چې له ولس کلونو راهیسې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور ملاتړ عام خلک کوي که څرنګه. د خبرونې په باور دا خبرې په اوړي کې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې وشوې. ډیلی بیسټ لیکي په دې خبرو کې یو شمېر ستراتیژیکې پریکړې وشوې چې په دغو کې د پوځي فعالیتونو په اړه د ټولنیزو رسنیو پر پاڼو د ډیرو ویډیویي مطالبو د خپرېدو پریکړه هم وشوه. همداراز په ټول افغانستان کې د سولې د هڅو په برخه کې د اطلاعاتو د خپرېدو خبره وشوه. خپرونه وړاندې لیکي چې دا اطلاعات د دې خبرو له دریو معتبرو سرچینو ترلاسه شوي دي. وړاندې په دې مقاله کې راغلی دي چې څو ځله پر دې خبرې وشوې چې د افغانستان د سیاست په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نظر بدل شي او اجازه ورکړي چې امریکایي ځواکونه د یوې مودې لپاره چې اټکلې کېدای شي په افغانستان کې پاتې شي. د خبرونې په باور کومو کسانو چې په دې بحث کې برخه لرله د ټرمپ قناعت ته یې د سترخند په سترګه کتل. د خبرونې په دوام راغلی دي چې د ستونزې لپاره یوازینۍ لار دا وه چې فاکس نیوز خبرونه په موضوع کې داخله شي، هغه رسنۍ چې له ولسمشر ټرمپ سره د ځینو په باور نږدې ده. ډیلی بیسټ لیکي د غونډې برخوالو داسې وړاندیزونه وکړل چې له فاکس نیوز سره اړیکې ټینګ شي تر څو دا خپرونه له خپلو خبریالانو وغواړي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د وخت له قمندان جنرال جان نیکلسن سره په تماس کې شي. د خبرونې په دوام راغلی دي چې د فاکس نیوز کارکوونکي په کابل کې معذف شول چې سوله ییزو هڅو ته لمن ووهي او دا د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې طالبان د خبرو میز ته راکاشي. ډیلی بیسټ بیا لیکي چې یو شمېر بهرنیو چارواکو د امریکایانو په ګډون دا هڅه کړې وه چې د افغانستان جګړې ته د ټرمپ د پاملرنې لپاره د افغانستان ولسمشر اشرف غني وهڅوي چې له فاکس نیوز سره مرکه وکړي. د لویدیز یوې بلې خپرونې نیوز ویک مجلې بیا یوه بله موضوع راخیستې ده. دې مجلې له افغان کډوالو سره د پاکستان د سریاعظم وروستۍ ژمنه حیرانوونکې بللې ده. عمران خان د یکشنبې په ورځ په کراچي ښار کې وویل چې هغو افغان ماشومانو ته به چې په پاکستان کې زیږېدلې دي د پاکستان تابعیت ورکړي. په پاکستان کې یو نیم میلیون افغان مهاجر چې د مهاجرت اسناد لري ژوند کوي. د ملګرو ملتو د سروې له مخې د 2% کې په پاکستان کې زیږېدلې دي. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د جولای د میاشتې په انتخاباتو کې بریالی شو او د نیوزویک په باور د بشري حقونو ګڼو بنسټونو افغان کډوالو ته د پاکستاني تابعیت ورکولو د ژمنې ستاینه کړې ده. نیوزویک د خپلې مقالې په وروستیو کې د هیومن رایټس واچ د یو غړي ساروپ اعجاز خبره راخیستې ده چې وایي د عمران خان ژمنه سیاسي انګیزه لري او د دې لپاره چې پښتنو په کراچۍ کې په تیرو انتخاباتو کې د عمران خان تحریک انصاف ګوند ته ډېرې رایې ورکړي، نو دوی غواړي چې په کراچۍ کې د خپل ګوند جرړې پسې پیاوړې کړي.
ازادي رادیو ته غواګیست. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په سعودي عربستان کې د تمد نن د سعودي عربستان له چارواکو په خاصه توګه د سعودي له پادشاه سره وګوري. ویل کېږي چې له بډای سعودي عربستان څخه د مالی مرستو جلبول د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان د دې سفر مهم هدف دی. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی.
له هغې وروسته چې عمران خان د پاکستان د صدراعظمۍ څوکۍ ته رسیدلی دی، له هیواد څخه لومړنی بهرنی سفر یې تېره شپه سعودي عربستان ته پیل شو. ټاکل شوی د نوموړی به نن د سعودي له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري. له عمران خان سره په دې سفر کې د مالی او بهرنیو چارو وزیران او یو شمېر نور لوړپوړي پاکستاني چارواکي ملګري دي. په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي بحران سره مخ دی، د مالی مرستو جلبول د سعودي چارواکو سره د عمران خان د بحثونو د اجنډا په سر کې دي. اسلام آباد وایي په سمدستي توګه لس میلیارد ډالرو ته اړتیا لري څو رامنځته شوی مالی بحران قابو کړی شي. د رپورټونو له مخې د پاکستان اوسنی حکومت هڅه کوي د سعودي عربستان او چین مالی مرستې جلب کړي. د دواړو هیوادونو پخوا هم پاکستان ته پورونه ورکړي. د سې شنبې په ورځ د پاکستان حکومت د هغه کسانو چې متوسط یا لوړ عواید لري په مالیه کې د زیاتوالي اعلان وکړ. په همدې ورځ د پاکستان حکومت پر وارداتي توکو ګمرکي تعرفې لوړې کړې څو له دې لارې پر خپلو عوایدو شاوخوا یو نیم میلیارد ډالر ورزیات کړی شي. ایاز وزیر پخانی پاکستانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو څارونکی دی. نوموړی ازادۍ رډیو مشل څنګه ته وویل سعودي عربستان ته په سفر کې به عمران خان هڅه وکړي چې د سعودي مالی ملاتړ ترلاسه کړي.
پاکستان سره پیسو کمی ده او سعودي او د یو ای سره حساب شته. سعودي سره زموږ د تعلقات دي. سعودي شهزاده عمران خان سره چې ټلیفون د مبارکۍ کړی وو په هغه کې دا خواهش هم ظاهر کړی وو چې هغه په پاکستان کې انوستمنټ
له پاکستان سره د امریکا د 300 میلیونو ډالرو مرستو د بندیدو سره پاکستان کې مالی وضعیت یو څه خراب او د پاکستاني روپۍ ارزښت را کم شو. واشنگتن د 2018 کال راهیسې پرله پسې پر اسلام آباد انتقادونه کړي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه یې په سمه توګه پر مخ نه ده وړې او په دې برخه کې له امریکا سره چلول کړی. پاکستاني چارواکو تل دا تورونه رد کړي. کله چې پاکستان د امریکا له سختو انتقادونو سره مخ و، سعودي عربستان هڅه وکړه چې د خپلو دې دوو متحدانو ترمنځ منځګړتوب وکړي، خو په څرګنده دې هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړي. د پاکستان نوی صدر اعظم چې دا مهال په سعودي عربستان کې دی، په خپلو ویناو کې ویلي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د متوازنو اړیکو غوښتونکی دی. ټاکل شوې ده چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان او د دې هیواد اوسنی صدر اعظم عمران خان به له سعودي چارواکو سره له لیدنو وروسته نن ناوخته متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي او هلته به د اماراتو له چارواکو سره په لیدو کتو سربیره د اسیایي جام د کرکټ د سیالیو په بهیر کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ لوبه ننداره کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم یو رپورټر راځو چې په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه دی. وروسته له هغه چې په ایران باندې د امریکا بندیزونه لګیدلي، دغه هیواد اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. دغه چارې په افغان کډوالو باندې هم سخت تاثیر کړی دی. په دې اړه باندې فرشتي جلالزی یو رپورټ جوړ کړی چې د افغان کډوالو په ژوند باندې څرخیږي.
یوې افغانې ښځې چې له ایران افغانستان ته ستنه شوې د امریکا ژغ خبریال ته ویلي، موږ له ستنېدو پرته بل انتخاب نه درلود.
میرم داخل افغانستان بیامادیم مجبوری آمادیم یک بعد مجبور شدیم بیایم ایران بیاییم چون که اینجا کار نو خوب نبود. بعد اینجا
دوای موږ له نیستی ایران ته تللی وو. هلته موږ خپل کاروبار جوړ کړی وو خو تاوانی شو. د ایران د پیسې ارزښت دومره کم شو چې موږ حتی د بیرته ستنېدو لپاره څه نه درلودل. موږ مسترد کړو.
ما گرفتن بیجا شدیم. پولی هم دست راست ما چون که شوهرم یک کارگر ساده بود.
د امریکا متحده ایالاتو سشکال پر ایران د خپلو اقتصادي بندیزونو لویه برخه برحاله کړه. امریکایی چارواکو په اگست کې اعلان وکړ چې د دې کار هدف پر ایران د اقتصادي فشار زیاتول دي. په ایران کې د اقتصادي فشار له امله زیات افغانان په خپل خوش افغانستان ته ستنېږي، خو یو شمېر غیر قانوني کډوال هم شته چې په اجباري ډول د ایران حکومت هغوی نیسي او افغانستان ته ستنوي. رحمت له هغو افغانانو دی چې په جبر ستون سوی دی. دی وایي اته میاشتې مخکې د کار لپاره ایران ته تللی وم، ایرانیانو هلته زه ونیولم او بیا یې د ایران په شمال کې د سفید سنگ په نوم بندیخانې ته بوتلو. له یو شمېر افغانانو سره چې په خپله خوش افغانستان ته ستنېږي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره کومک کوي. د دې ادارې یو ویاند مبین قادری وایي
مهاجرین او عودت کننده کسانی که کارت یا فرم وی آر اف دارند،
موږ قانوني کډوالو ته د ترانسپورټي لګښت لپاره $200 ورکو، خو د مهاجرت نړیوال سازمان غیر قانوني کډوالو ته چې هغوی فقیر دي، ښځې دي او نارینه نه لري، ماشومان دي یا فزیکی کمزورتیا لري، او غواړي چې ستانه سي پیسې ورکوي.
معتاد باشه، معیوب باشه، خانم تنها باشه، طفل بی سرپرست باشه، مریض باشه.
په ایران کې میشت افغانان داسې افغانستان ته ستنېږي چې د بیکاری اندازه 30% ته لوړه سوې ده، وچکالی د بزګرو کښتونو ته په بې ساري ډول زیات تاوان رسولی او په دغه هیواد کې تشدد لا هم روان دی.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار نوی ډیلی ته لاړ. د ارګمانی په یو بیان کې ویل شوی چې ښاغلی غنی به په هند کې له صدر اعظم نریندرا مودی سره په دوه اړخیزو مسایلو او د سولې او ثبات په لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د کورونې چارو وزیر وایس احمد برمک وایي که معترضان اجازه ورنکړي چې په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه خپل فعالیت پیل کړي، نو پولیس به بالاخره مجبور شي چې له زور کار واخلي. راپورونه وایي د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې د استوګنې پر سیمه د هاوان د یوې مرمۍ لګېدو 15 ماشومان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. په داسې حال کې چې په فراه ولایت کې امنیتي اندېښنې زیاتې شوې، د افغانستان په لویدیځ کې 202 ظفر قلي اردو قمندان دې ولایت ته رسېدلی او ویلي دي چې غواړي د امنیت د تامین لپاره لوی ګامونه پورته کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په پولند کې د امریکا د دایمي پوځي حضور په اړه د دغه هیواد پر غوښتنه غور کوي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د دغه هیواد د هغې الوتکې په نسکورولو کې اسرائیل لاس نه درلود چې له سوریې روسیې ته ستنېدله. یو څه بل هم مهیر وایي چې نن د آسیا جام د کرکټ په سیالیو کې همیشني رقیبان هندوستان او پاکستان ملي ټیمونه سره مخ کیږي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. د کونړ اوسیدونکو وایي پراتلونکو پارلماني ټاکنو کې برخه اخلي، خو حکومتي ځواکونو ته پکار ده چې د رای ورکولو مرکزونو د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه رحلا انوري یو رپورت جوړ کړی.
د کونړ اوسیدونکو وایي د ولسمشرۍ په تیرو دریو ځلي او د ولسی جرګې په دوه ځلي ټاکنو کې په پوره میړانه برخه اخستي او د خپل خوخي وړو نماندانو ته رای ورکړي دي، او دا ځلي په ټاکنو کې د برخه خستلو د پاره په تذکیرو هم سټیکرې لګولې دي. دوه تنو د سه شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
نوم یې ذبیح الله ر دانګام د ولسوالۍ اوسیدونکو د انتخاباتو د پاره په تذکیرو باندې کړل لګول دي. غواړو چې په انتخابات کې برخه واخلو او خپل خوخي کاندید ترای ورکړو.
نوم می احمد دی، د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکو یم. موږ په تذکیرو باندې سټیکر لګول دي، غواړو چې انتخابات کې ګډون وکړو، خپل خوخي کاندید ترای ورکړو.
دوی وای په 13 زړه ټاکنو کې د امنیت خرابوالي لامل مالی او ځاني زیانونه ګاللي، او دا ځل له حکومتي مسولینو غواړي چې د رای ورکولو د مرکزونو پوره امنیتونه سي، څو خلک د امنیت او امن په فضا کې د رایو بکسونو ته لاړ شي او خپل نمائندانو ته رای ورکړي.
نن مې خپل وخت د وټپور رسالې وسیدونکو یم. من روان انتخاباتو کوم د حکومت د وختنه دا چې دا زاینه په سټیشن کې د هغه امنیت ونیسي،
هغه زاینه چې امنیت خراب امنیت ورته ونیسي، او په هغه ورځ باندې زیات کوشش وکړو دا خلکو د مخه ونیسي چې انتخاباتو پروسه ګډوډ کړي.
د کونړ امنیت قومندان جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته ویل لکه څنګه چې په کونړ کې د تذکیرو د ویش او د نوملیکنې د پروګرامونو لپاره یې امنیت نیولی و او د کومې پیښې پرته دواړه پروسې پای ته ورسېدي، همداسې د ولسي جرګې ټاکنو ته پوره امنیتي چمتووالی نیولی او چاته به اجازه ورنه کړي چې ولسونه په ټاکنو کې له ګډون منع کړي.
او عین شکل د انتخاباتو دپاره د 28م د میزان دپاره مونږ هم په خاص ډول سره ښه پلانونه او ښه حرکات لاس لاندې نیولی دي چې بعضې نقاطو کې چې مونږ لوړ تهدید نقاطو هغه مو عملیات اجرا کړل چې الحمدلله نتیجې هم مثبتې وي. په بعضې نقطو کې چې نور هم تهدید موجود دی هغې دپاره هم پلانونه شته، هغه پلانونه به هم انشاءالله او رحمان تطبیق.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د راتلونکې میاشتې په 28مه نیټه په ټاکنو کې د برخې اخیستلو دپاره له افغان ځواکونو د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي چې د هیواد په اکثرو ولایتونو کې افغان حکومت خلکو ته د امنیت د پیاوړتیا او په خپل وخت د ټاکنو د ترسره کولو ډاډ ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 پرګنې منځنۍ څپه او 5.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم رازو له پکتیا زموږ د خبریال اصیل زازی یو رپورټ ته. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت وایي په لوړه کچه د رضاکارو ځوانانو په بخن سره د پلوړه کچې د رضاکارو ځوانانو د انسجام په پار په ټولو هیواد کې د رضاکارو ځوانانو د ملي شبکې د جوړولو چارې پیل کړي. کمال سادات پرون سه‌شنبه په پکتیا کې هم د دغه شبکې دفتر پرانیست. په دې اړه د اصیل زازی رپورټ ته پام وکړئ.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین ښاغلي کمال سعداد د وږي په 28مه د سه‌شنبه په ورځ د پکتیا ولایت مرستیال والي ښاغلي عبدالولي صحیح په ملتیا پکتیا کې د رضاکارو ځوانانو د ملي شبکې د ولایتي دفتر پرانیسته وکړه. کمال سعداد په ټول هیواد کې د رضاکارو ځوانانو د ملي شبکې د جوړولو او د مسؤلیتونو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې په اړه چې د حکومت ترڅنګ ځوانانو هم د افغانستان د خلکو خدمت کړی وي، د ځوانو رضاکارو ملي شبکه په ګرد افغانستان کې مونږ پرانیسته او دوی به په بیلابیلو اړخونو کې کاغا په ښار کې ولسوالیو کلو بنډو کې به د خلکو دپاره په بیلابیلو اړخونو کې کار کوي.
ساده زیاتوي چې په دې ولایت کې به د دې شبکې د فعالیتونو لومړیتوب د هغو بدو او ناوړ رواجونو پر وړاندې رضاکارانه ډول کلکه مبارزه وي چې له امله یې ځوانان او په ځانګړي ډول انجونې او د هغوی ژوند قرباني کیږي.
تر اوسه پورې ځینې رواجونه کلتورونه په دې سیمه کې حاکم دي چې هغه له اسلام سره په ټکر کې دي. هغه دا چې ځنې کورنۍ خپلو میرمنو ته جنکیانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه زده کړو ته ولاړ شي، آن په آزاد زړه ډاکټر ته ولاړ شي. د جنکیو په بدو کې ورکول که څه هم دا مسله اوس کمه شوې ده، دا ځنې نوړه کلتورونه دي چې ځوانان به پوره ذکرنه ډول د دغو کلتورونو د ختمولو دپاره هلې ځلې کوي.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې د نوماندانو لخوا ټاکنیز تبلیغاتي کمپاینونه د پیلېدو په حال کې دي، ښاغلي سادات په ټاکنیزو پروسو کې د یاد شبکې د رول په حق له ویل چې یاد شبکه او غړي د هغو نوماندانو لپاره چې فکر او طرحې ملي وي کولای شي چې په ټاکنیزو تبلیغاتي کمپاینونو کې ورسره په رضاکارانه ډول ونډه واخلي.
داسې ځوانانو ته چې هغه ملي فکر ملي روحیه لري هغوی ته په رضاکارانه ډول کار وکړي تر څو دوی پارلمان ته لار پیدا کړي.
خو د ولایت مرستیال والي ښاغلي عبدالولي صحیح بیا په خپلو خبرو کې ویل چې دا ډول مدني حرکتونه باید له سیاست لرې وساتل شي. دوائی
دا حرکت نا ہلا میں دادا چھے دی سیاست نا دیرے لے رو ساتھ لے چھے جوانان پا دی کے مشخصان یو خواہ بل خواہ تا کش نشی دا بیا سارا بے اتفاقہ کی گی پلو ملی مسلحہ تنو کی دوی ضرورت کی گی دوی بایدون متحد ہوئی.
پکتیا کې د رضاکارو ملي شبکې پرانیست غونډه کې چې د پکتیا ولایت د پانتون په تالار کې جوړه شوې وه، ګڼ شمېر ځوانانو پکې ګډون کړی و. دوی د ځوانانو پر معینیت نیوکې وکړې، ویلې چې لا دوی سره د معینیت لخوا د ځوانانو د ظرفیت لوړونې پروګرامونه، سیاحتي او تحصیلي بورسونه او ګڼ نور هغه ګټور پروګرامونه نه دي شریک شوي لکه د مرکز او یو شمېر نور ولایتونو له ځوانانو سره چې شریک شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لپکتیا ورزو پکتیکاتا حالتا د پکتیکا ولایت مرکز اړوند خواجه خیل په سیمه کې د 30 میلیون افغانیو په ارزښت سربند جوړیږي چې چارې به د یو کال په موده کې بشپړ شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورت جوړ کړی چې ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خپور شي.
د سه شنبه په ورځ د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت یاد سربند بنسټ ته برکښې شوده او رسمي د جوړېدو چارې پیل شوې. الیاس وحدت وایي دغه سربند جوړېدل یو هم ضرورت دی او په وینا یې په جوړېدو سره به یې د سیمې له کونه زره جریبه ځمکه خړوب او د اوبو سیستم منظم سي.
په دې سره بیا د مونږ د سیمهوالو هغه مشنۍ غوښتنه هغه حل شي چې ویلې چې مونږ ځمکو دپاره اوبه غواړو او دا د مونږ د دا ډول پروژو دوام غواړو. یوازې دلته په خواجه خیلو کې نه، یوازې په شرنه کې نه، د برمل نه نیولې هم دغه سې راځه په ګومل او په سروبي او په ارګون او دغه سې تر وړ مو یوازې خاطر وو پورې مونږ دشتې لرو. یوای و دشته مو بیا داسې دشت هم دي چې سلګونه کیلومتره هم یوا دشته لرو خو خړې پرتې دي. کوبور ته تنظیم شي پکتیکا به زرغونه شي.
د پکتیکا ولایت د ګومل فرحي سندیزي حوزې رئیس محمد آصف هوتک وایي یاد ګټور او لویه پروژه څو اړخیزي ګټې لري.
بانک جهانی له طرفه تمویلیږي دا پروژه او ټول لګښت یې 30 میلیونه افغانۍ ده. بشپړېوالی په توګه وایم چې تقریبا د یو کال په لړ کې به له خیره سره دا پروژه مکمله خلاصیږي. تقریبا 14 کیلومتره اوږدوالی به لري دا کانال. یو طرف ته هم سړک ولري، بل طرف ته هم سړک ولري. په زمن دې کې چې د مځکې به خړوب وي، یو سیاحتي ساحه به مي خلک کوي چې له دې جانب په اسانۍ سره راسي دلته خپل وخت تیر کړي. تقریبا د 1000 هکتار په شاوخوا کې مځکه به خړوب وي دا پروژه.
بل لور ته د خواجه خیلو وسیدونکو د یاد سربند جوړېدل د سیمې لپاره یو ستر اړتیا یادوي او زیاتوي چې په یاد سیمه کې د سربند د نشتون لامل یې زرګونه زره جریبه ځمکه شاړه پرته ده. دوی زیاتوي چې د یاد سربند په جوړېدو سره به یې ستونزې تر ډېره بریده راکمې سي، د اوبو سیستم به یې منظم سي او ځمکې به یې خړوبې سي.
د دې پروژې د افتتاح د خواجه خیل د ولس لپاره ډېره د خوشحالۍ او لوره د افتخار ورځ ده.
زموږ غوښتنه له ولایتي ادارې وړاندو چارواکو دغه دولت هغه شرکت چې دغه کار مخته وړي چې د قرارداد مطابق دغه چارې په ښه کیفیت ترسره سي. ولسونه ورسره همکار دي چې په ولسونو کېږي د نظارت په برخه کې، په هره برخه کې له دولت او جوړوونکي شرکت سره پر همکار دي.
د پکتیکا ولایت مرکز شرنې اړوند خواجه خیلو په سیمه کې په داسې حال کې د یو لوی سربند د جوړېدو بنسټ ډبره ایښودل کېږي چې څو ورځې وړاندې په مرکز شرن کې د 11 میلیون افغانیو په ارزښت د یو کرنیز فارم د جوړېدو بنسټ ډبره کښېښودل شو.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. په دې خبرونه کې ستاسو پیغامونه او بیلابیل ستونزې خبرو چې تر چارواکو ورسیږي او د ستونزې هوارې سي. په عین حال کې به په همدې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري د ویان اندېښنې هم اوري چې په افغانستان کې د کډوالو او بې ځایه سوي په اړه لري. لومړی به د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې په خپله د دوی څخه واورو.
ہلو السلام علیکم. د کابل ولایت سیدن سے پریدی نوم دا زوان عمران خان ویلی سے مہاجرین نو تبا پاکستانی شناختی ور کول کی من پاکستانی شناختی نو ولو مہاجرین بعد دا اشرف غنی دی مرغدی مل تو تو وای د مہاجرین نو زر زر بالا د کی دی پین نفر سر او مہاجرین دی راسی رو دی وای نوم رام زک دی ور کول سی اشرف غنی پزا کار وچی خدا او د مہاجرین وزیر دی لری کی مهاجرین وزیر اس کار نه کړی. مهاجرینو بارته باید نه نوم نوم د مهاجرینو تور کړی نه او کړی باید مهاجرینو ته دا دلس لږی کی بس فل ابو مهاجر افغانستان درا شي مګر موږ ته سر دي سند شي دی. السلام
علیکم. د زغیر ادو کار کوم کو ته سلام وړاندې کوم. تاسو سلام خدای دې وکړي چې د دې من راګ لول پلو چارواکو ته ورسیږي. د افغانستان سولا مهاجر پورې تړلې ده او مهاجر کرابار کې نو لولګې کسان د کرسل قسم لسی اور اور سلسل مری لولگی نمری یا پاکستان کی جی کوم مهاجر دی هغه کاروبار والا خرب دی چا غرابار کړه مغو سر نور دادا دا مزدوران چې پراته دی د جنگونو کې دا وطن لوټ کړي دا چراغ له سولا بس په افغانستان کې الله به قائم کی او قائم دی خاص مهاجر چراجک سی والسلام خدای دی او چې زاد دی مون غد لول ټول چاروا کو ته وشي دی والسلام
السلام علیکم حفیظ اللہ خبر کوم رو خاص کنان نا منگ دا دماجری نو دوزار اشپالا سم کراغلی دا خلکو دلتے چو زلی پیسی را لی یو زلی اتل زر افغانی ورکر لی بے دو سو ڈالر ورکر کورو نا کوٹو دا پارم خلکو تا دا ورکر منگ تغیر ایس کم کومت شاو نکلالو یا ساتے ماجری انتا شپول پو موسی سا جا منگ دا سب کرلا دا کمپیوٹری پر می دا کړی دی ماجر کارت د پاکستان نه ماجر شي نو دا په دغه کې کله دا غره سره وکړ.
سلام علیکم ازاری در راډیو کار کوم کو تاسو ورته کوم سلامونه نه کې اله احترامات ور نه کوم نشایسته ورما چې نظام ولې دی پاس مو زما جرونه څخه دا غوښتره د افغانستان په اړه ځای کې چې دی او په کندهار او په نمروز په یرمنو په رات کې چې دی نه دی نو ګورماشه تر تاسو نور سم نه سره ته ټاک ټوک بل خلاص صاحب او ډیر پر اتی دی بل خپل جوین کې یت خبره نه زما د ماجرو لا غوښتل نه برا دی راځي خپل وزایت د خیر سره ګورماش په اړه دی به ترې نشار به د خیر زینې جوړ ته نور